د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدم کو دوم پختو خبرونه اوریدو تم هر کله ویم ز نو شباش نه پروانه خبرونه کی درته د خبرونو سرټیکی پوره خبرونه او رپورټونه خبرو لمړی د مهمو خبرونو سرټیکی اورید.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدماتو د کمیسیون هر ارخیز ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیت او ثبات په باره کې خپل کلنی رپورټ وړاندې کړی دی او امریکا وایي چې د سوریې یوه ډرون الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده.
په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. په کندز کې هدفي وژنې زیاتې شوې او د کانګرس تر 200 ډېرو غړو پر جمهور رئیس ټرمپ باندې دعوه کړې ده چې د هغوی یو قانوني صلاحیت تر پښو لاندې کړی دا چې دا به کوم صلاحیت وي په رپورټ کې وایي وورو. دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اداري اصلاحاتو او د ملکی خدماتو د کمیسیون د اصلاحاتو د پروګرام هر ارخیز ملاتړ کوي. جمهور رئیس غنی وویل نه به پخپله او نه به بل چاته اجازه ورکړي چې د دې کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. جمهور رئیس غنی نن د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اتو نوو کمشنرانو د معرفي کولو او د برقي تذکرو د استخدام شوو کارکوونکو د پیژندنې په مراسمو کې خبرې کولې او وی ویل چې د اداري اصلاحاتو په کمیسیون باندې باید بشپړ باور موجود وي، واسطه پکې نه وي او رقابت شفاف وي. جمهور رئیس دا هم وویل سکل به په اتو عمده وزارتونو باندې تمرکز وکړي، 15,000 نوي پوستونه به د نوي حکم په اساس په شفافه توګه ډک شي او د اصلاحاتو له کمیسیون نه یې وغوښتل چې د 2,000 ښوونکو نوي بستونه په شفاف ډول ډک کړي. د جوزجان ولایتي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د حکومت وسوالو مخالفانو د دغه ولایت د درزاب د ولسوالۍ په مرکز لکه له تیرو درې ورځو رئیس عملیات شروع کړي دي. په دې عملیاتو کې د پولیسو یو شمیر پوستې د مخالفانو لاسته ورغلي دي. د جوزجان د ولایت د درزاب ولسوال باز محمد داور د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ولسوالۍ د مرکز سره نږدې له درې ورځو رئیس جګړه روانه ده او وسلوالو د حکومتي قواوو کوم سل تنه منصوبین د ولسوالۍ په مرکز کې محاصره کړي دي. داوري وویل طالبان او د اسلامي دولت داعش وسلوال د افغانستان د قواوو سره په جګړه بوختي. خغلی داوري وویل که په وخت باندې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه قواوې ورونه رسیږي نو کېدای شي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ونیسي او محاصره شوي امنیتي منصوبین ووژني. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په استول شوي بیان کې ویلي دي چې د درزا په ولسوالۍ کې د افغانستان د قواوو نه 15 پوستې نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت د خپل ملک کانګرس ته د 2014 کال د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د 2018 کال د می د 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې د ثبات او د امنیت د ټینګولو په حق له خپل رپورټ وړاندې کړی دی. په دې رپورټ کې چې د امریکا د دفاع وزارت پرون د جون په 6 خبر کړی دی، د افغانستان د قواوو د روزنې، د دهشتګرو په ضد د عملیاتو، د اسلامي دولت د ډلې د مقابلې د پارا ستراتیژي، د افغانستان د امنیتي قواوو سره د امریکا او د متحدینو مرستې ارزیابي شوې دي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له هم پکې سرګندونه شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت په دې رپور کې لیکلي دي چې طالبان او د حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د غراپور زیاتوی چې پاکستان په دې باور لري چې افغانستان د هغو دهشتګرو مخه نه نیسي چې د افغانستان نه پاکستان ته ځي او هلته حمله کوي. د مثال په توګه د فبرورۍ په میاشت کې د پاکستان د سند په صوبې کې هغه ځانمرګي حمله یادوي چې په یو زیارت باندې وشوه او دوه اویا تنه پکې ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې د افغانستان حکومت د طالبانو په ضد د نږدې 14 کاله جګړې وروسته اوس په یوې داسې کړنلارې باندې کار کوي چې د خپلو وسوالو مخالفینو په ضد د روانې جګړې حالت بدل شي. د دې جګړې د غځېدلو یو دلیل په پاکستان کې د یاغیانو پناه ځایونه بلل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په خپل راپور کې ویلي دي چې کابل د خپل نوی پلان جوړولو په لمړی پړاوونو کې دی. د پینټاګان د راپورټ لمخې په دې پلان کې د تاروزی عملیاتو لپاره د افغانستان د قواو د سوق او ادارې د بڼې بدلول او په 2019 کال کې پراخ تاروزی عملیات شامل دي. په دغه نوي راپورټ کې د افغانستان د جګړې په حق له د امریکا د کومې نوې ستراتیژۍ یادونه نه ده شوې چې د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي دي چې د جولای په میاشت کې به اعلان شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي. د سعودي بادشاه سلمان اعلان کړی دی چې د دن وروسته به یو دیش کلن زوی محمد بن سلمان بادشاه وي. شاهزاده محمد بن سلمان اوس د دفاع وزیر دی او د سعودي د اقتصادي چارو مسؤلیت هم لري. د دې جنجالي خبر نه د سعودي دولتي خبري آژانس خبر ورکړی دی. تر دې مخکې فرمان کې د راتلونکي پادشاهي مقام ته د بادشاه سلمان وراره محمد بن نایف نوم راغلی و، خو په نوي فرمان کې هغه د کورنیو چارو د وزیر او نورو مقامونو څخه لرې شوی دی. د ایران دولتي مطبوعاتو د سعودي عربستان د بادشاه په ځای د دغه نوي کس یعنی د هغه د زوی اعلان یوه خاموشه کودتا بللې ده. امریکا وایي چې د سوریې یوه بی پیلوټه الوتکه د سوریې په جنوب ختیځ کې یوې پوځي اډې ته نږدې ویشتلې او غورځولې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه اف 15 ډوله بی پیلوټه الوتکه د سوریې په فضا کې الوتله، په یوې الوتکه ډزې وکړې او د ائتلافي قواوو په لورې نږدې کېدله چې وویشتل شوه. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق جګړن ادرین رنګین ګالوی د الهوره تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې دغه الوتکه کې وسله هم وه. جمهوری غوښتونکي کرن هندل د سیشن په ورځ د جورجیا د ایالت د کانګرس خاصو انتخاباتو کې چې زیاترو تحلیلګرانو د جمهور رئیس ټرمپ ریفرندم غنه کامیاب شوه. کرن هندل د دیموکرات ګوند غړي دیش کلن جان اوسوف نه انتخاباتو ګټل. دا انتخابات د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې ډیر پر مصرفه انتخاباتو چې دواړو کاندیدانو پکې په خپلو انتخاباتي مبارزو کې 50 میلیونه ډالر ولګول. د بلجیم مقامات ویلي دي چې په برسلز کې یو تروریستي حمله په داسې وخت کې شنډه کړې ده چې امنیتي قواوو یو سړی د اورګاډو په سټیشن کې د وړې چاودنې نه وروسته وویشت. عیني شاهدانو ویلي دي ګمان کوي چې دغه سړی چې یو ورکوټه بکس شاته اچولی و د اورګاډو مرکزی سټیشن ته د ننوتلو نه مخکې نارې کړې چې الله اکبر او بیا یې چاودنه وکړه. کومکسونه چې په سوشل میډیا کې خبرې شوې دي د اورګاډو په سټیشن کې د سیلانیانو د لوی مرکز سره نږدې د برسلز په مرکزی سلور لاري کې لګیدلې اور ښیي. د برتانیې دویمې ملکې الیزابت نن رسمن پارلمان پرانیست. په افتتاحیه وینا کې د صدر اعظم تریسا می د حکومت د اهدافو غټی کې بیان کړل. د قانون یو شمیر ماده د اروپا د اتحاد نه د برتانیې په وتلو پورې اړه لري چې د تیر کال په ریفرندم کې ټاکل شوې دي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په راتلونکي هفته کې د جون په 28مه نیټه په داسې حال کې په لومړي ځل ملاقات کوي چې اوتو وارنبیر امریکایي محصل چې په شمالي کوریا کې سباندې 15 میاشتې بندي وو او مغزو ته یې صدمه رسېدلې وه مړ شوی دی. توقع ده چې دغه دواړه به په واشنګټن کې په غونډه کې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په تهدید باندې وغږیږي. او جنوبی سودان ته د ډیرو بشری مرستو پر رسیدلو سره د دې چې د درې کلن بحران لامل په کې وسم ډیر خلک د لوګي سره مخ دي. د جنوبی سودان په څو برخو کې قحطی کمه شوې ده خو اوس هم لا ډیر خلک د لوګي سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. د انټرنیټي جرمونو دا قانون چې په 28 مادو کې ترتیب شوی دا ونې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا تر توشی وروسته نافذ شو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې تر دې وروسته به د دغه قانون لمخې د انټرنیټي غلاو او نورو اړوند جرمونو دوسیې د افغانستان د محکمو لخوا تر څیړنې لاندې ونیول شي او که څوک ګرم راوخته هغه ته به سزا ورکړل شي. د افغانستان ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دغه قانون د نافذېدو هرکلی کړی. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده.
د افغانستان د انټرنیټي جرمونو قانون چې دوه برخې لري، لومړی برخه یې تیرونه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا توشیح شوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایند نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې قانون لومړی برخه چې ویش مادي لري اوس د افغانستان د جزا د قانون برخه ګرځېدلې ده.
بله برخه یې د شکلي قانون دی، هغه شکلي قانون به عدلي وزارت اجرایه برخه کې ده. له هغې وروسته به د کابینې ته ځي او د کابینې وروسته به د افغانستان پارلمان ته دې اړه پرېکړه کوي او هغوی به دا منظوروي.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دې قانون په لومړۍ برخه کې تر ډیره د انټرنیټي غلاو او انټرنیټي جرمونو ته ځای ورکړل شوی دی.
د محرمو معلوماتو افشا کول دي یا د یو چا شخصي حریم ته په انټرنیټ کې ورتل دي، همدغسې سوء استفاده ده، جعلکاری ده، یا د یو چا شخصي انځورونه او د هغه ویډیوګانې، د یو چا فامیلي شیان، د هغه د اجازې ته خپرول او دغسې غیر اخلاقي شیان خپرول، یا دینی ارزښتونو ته، دینی او ملي ارزښتونو ته سپکاوی، ثبات د لمن وهل، دغه ټول شی په دغه ویش موضوع کې راځي چې دا جرم ګڼل کیږي او دغه قانون مطابق مجرم ته سزا ورکول کیدای شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دې قانون د مساویدي په ترتیبولو کې د افغانستان د کورنۍ قوانینو ترڅنګ د نړیوالو ادارو سره سلام مشورې شوی او د نړۍ د نورو هیوادو تجربو او قوانینو ته په پاملرنې دا قانون ترتیب شوی دی. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو د لومړی قانون دی. د نړۍ د نورو برخو پرتله په افغانستان کې د اوږدې جګړې لامل انټرنیټي خدمتونه ډېر نه دي پراخه شي او دغه هیواد د نږدې 10 میلیونه نفوس اله شپږ او اته میلیونه ترمنځ وګړي د انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه اخلي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا انټرنیټي خدمات په چټکۍ سره د پراختیا په حال. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اټکل له مخې اوس په افغانستان کې د هرو لسو څخه د دوو څخه نیولې تر دریو پورې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک څخه کار اخلي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې تر ډېره د فیسبوک څخه د سیاسي اعلامیه او دریځونو د اعلان سربیره په دغه هیواد کې د میشتو کومونو د پالانو لخوا یو بل پر وړاندې د قومي او مذهبي تبعیض د څرګندولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمېر کارونکي د دغه قانون په ناپېزېدو خوشحاله دي او وایي چې دا قانون به د ټولنیزو رسنیو له لارې د تعصب د خپرېدو او نورو دغه سیورته خپرونو مخه ونیسي. د لوګر ولایت یو ځوان خانغه سیال امریکا غږ ته وویل چې تمه یې دا وه چې په افغانستان کې یو داسې قانون جوړ شي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارونې مخه ونیول شي.
ځنی هیله بو مخ کې امدا و چې ترسو پورې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د پاره داس یو سیستم یا یو معیار جوړ شي چې په هغه کې سرغړونکو ته جزا او ټاکل شي. دغه فرمان د توشي هر کله کومګه او لدنه ډیر خوشاله یو، خو هیله مو ده چې دا عملی شي او دغه فرمان د عملی کېدو لپاره مینه سازي وشي.
خو د دې ټولو هیله منتیو سره سره د انټرنیټي ټکنالوژي متخصصین په دې باور دي چې د افغانستان په سیر هیواد کې دغه قانون تطبیق هم ډیر اسان کار نه دی. په افغانستان کې انټرنیټي ټکنالوژي او متخصص هغه ملک سهار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې لومړی باید قاضیان، څارنوالان او پولیس دغه قانون سره آشنا شي او بیا یې د تطبیق غم وخوړل شي.
آنلاین ټکنالوژي سي دغه آنلاین انویسټیګیټر ټکنالوژي سي هغه لپاره د چړل لپاره په کار د هغه تر اوسه پورې نستا. خو یو بل مسله هم داسې باید دی لپاره سي دا جرمونه د وخت لپاره راکم سي. په تعلیمي او تحصیلي سیستمو کې به دا موضوع شریک سي، ځکه اوس هر څوک په یو نه یو ډول انټرنیټي جرایمو سره مخامخ دي. یوې کې یا هکینګ ده، یا مثلا سوشل میډیا برخه ده، یا مثلا په نورو برخه کې سیستمو سره دوی کار کوي. نو هغه باید پوښتنه وکړي انټرنیټي جرمونه څه دي، څه ډول کې څنګه مخنیوي کیږي.
دا کار په وایي چې په دې برخه کې اله لومړی ګام پورته شوی او ډېر نور کار لا په مخ کې دي چې باید ترسره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په کندوز کې هدفي وژنې زیات شوې دي. په رڼا ورځ د بازار په منځ کې پولیس او عام خلک وژل کیږي، خو تر اوسه هیڅوک دغه پیښو په تړاو نه دی نیول شوی. ګلرحیم نیازمنې په هکله رپورټ را لېږلی.
د قندز په خار کې په دې ورستیو کې د پولیسو، دولتي مامورینو او مطرحو خلکو وجنې زیاتې شوې دي، خو تر اوسه پورې دولتي امنیتي ادارو د ترور کوونکو د نیولو لپاره کوم ځانګړی اقدام نه دی کړی. د قندز د خار اوسیدونکي وایي چې ترور کوونکو سره بې غږه تومانچې ورسره وي او د ګڼې ګوڼې په منځ کې هدف شوی شخص په اسانۍ وژني. د چیک پوینټ د پولیسو وجل او د وسلوالو تختیدل هغه پیښه ده چې د دغه خار خلک یې اندېښمن کړي دي. د قندوز د خار د کابل بندر په سیمه کې د یو چیک پوینټ د پولیسو وجل او د وسلوالو تختیدل هغه پیښه ده چې د دغه خار خلک یې اندېښمن کړي دي. د قندوز یو اوسیدونکي چې په یوه اداره کې ماموره ده وایي چې له سهاره چې له کوره راوځي دوی په همدې تشویش کې وي چې نن به بیرته ژوندي کور ته ستنیږي او کنه.
وضعیت په قندوز کې ډیر زیات په دې وختو کې خراب شوی ده. خلک ډیر زیات پریشان دي، ډیر خلک نارام دي. په دې نږدې وختو کې په بندر کابل کې په بعضي ځایو کې خلک پر ناورز باندې ترور کیږي. په دورس موجود شپې باندې دلته زلمی الک دغه امنیت په کوڅه کې چې بيخي قومندانۍ ته امنیت نږدې ده دلته ترور سو. دولت ولې داسې ناجواب ده؟ ولې ده خلک ډیر زیات پریشان دي؟ دا باید خلک ته جوابګوي وسیږي. موږ په خپل ته زنانه سو د کور ته وځو، تشویش هم بزره کې منګه څنګه وکولای شو له دغه کور څخه منګه تر دغه ساحه کاری پورې راځو. منګه پریشان یو او امید دین لرو چې منګه بیرته ځواندی کور ته خپل لار سو کلار ونسو. دولت ډیر زیات ضعیف ده په دې مورد کې. هیڅ خلکو ته دا ناجواب ده او ګونګ ده موضوع چې ولې د خلک دا رقم پر نورو ستر کیږي. دوی باید جوابګوی دولت اوسیږي، جوابګوی باید دغه مسولین اوسیږي، مسولین دي امنیتی دي اوسیږي. منګه د سند امنیتی ارګانونه لرو، ډیر زیات نظامی قطعات ستدي، ولې امنیت نشته ده؟ ځکه چې صحیح منیجمنت نشته، صحیح اداره نشته، صحیح کنټرول نشته. د قندوز په خار کې به باس خاصی ده، به تفاوتی ده. هر غریب او هر بیچاره چې وزل کیږي څوک باس خاص نه کوي، څوک پختنه نه کوي، چې دا ولی وزل سودا ته شخصي خصومتو په اساس وزل سوی ده. دا کوم بل مشکل ده؟ باید دولت دې مسایل ته باید جوابګوی وسیږي. دولت باید جلو دغه اعمال باید ونیسي. منګ څنګه وکولای شو د قندوز په ولایت کې منګ پارامه ټوګه ژوند کو او شپې ورځې سبا کو؟
په قندوز کې په دې ورسته یو لس ورځو کې پرانا ورځ بازار کې شپږ کسان چې پولیس، دولتي مامورین او ځینې نور مطرح کسان پکې شامل دی وجل شوی دی. خلک په دغه ولایت کې د وژنو د مخنیوي غوښتنه کوي او وایي چې دولت باید د خلکو د ژوند د تامین لپاره هڅه وکړي. د قندوز یو تن اوسیدونکی او مدني فعال عنایت الله خلیق وایي چې دولت هم د دغو وژنو په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیولی او دا د دولتي امنیتي ادارو بې تفاوتي ده.
په 10 روز گذشته تقریبا 6 قضیه ترور وجود داشته که همش در مرکز شهر قندوز بوده و تا اکنون هیچ گزارش.
په تیرو لس ورځو کې د وژنو شپږ پیښې شوی چې ټولې د قندوز په خار کې رامنځته شوی. تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا هیڅ داسې راپور نه دی نشر شوی چې خلک په دې مطمئن شي چې د دوی ځواکونه د ناامنیو مخه نیسي او د دغو وژونکو د مخنیوي لپاره یې اقدام کړی وي. په قندوز کې د پولیسو د 15 زون قمانداني ویان محفوظ الله اکبري وایي چې افغان امنیتي ادارو د ښار د امن کولو لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه زیاتوي چې په ښار کې په تیرو لسو ورځو کې ځینې خلک، پولیس او مطرح کسان وژل شوي خو تر اوسه یې په اړه څوک نه دي نیول شوي. اکبري زیاتوي چې په ښار کې وژنې د وسلوالو طالبانو کار دی. کشفي ارګانونه هڅه کوي چې په ښار کې د وژونکو ډلې مخه ونیسي خو تر اوسه یې د دغه وژنو په تور څوک نه دي نیولي. د قندوز اوسیدونکي له تیر کال راهیسې له ناامنیو او د جګړو له وجې له بې ځایه کېدو څخه ځورېږي. سږ کال د ښار په منځ کې وژنې هغه خطر دی چې د دغه ښار عادي خلک یې هم اندېښمن کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې د چهارشنبه په ورځ د جرګې مشري هم کوله، پرته له دې چې د جرګې د غړو د وړاندیزونو، شکایتونو او څرګندونو په اړه څه ووایي، د اعتراض په توګه د جرګې له تالاره ووت. همایون ویل حکومت په کابل ښار کې د وروستیو ناامنیو او د خلکو د اعتراضونو په اړه د ولسي جرګې غوښتنو ته ځواب نه وي او په خپل دغه حرکت غواړي چې حکومت ورته تدابیر ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي ملي پولیس د خلکو د امنیت لپاره له هیڅ ډول سرښندنه نه په شا کیږي نه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، د کابل ښار د وروستیو ناامنیو په غبرګون کې د اعتراض په توګه د غونډې له تالاره ووت. دبو ویل په کابل ښار کې د سباندې دوه ونیو پر لپسې ناامنیو پر وړاندې د حکومت د کمزوري عمل او د خلکو اعتراضونو ته د مناسبو ځوابونو د نه ورکولو له امله نننۍ غونډه پر مخ نشي وړلی.
د ولسی جرګې د عزت په خاطر د دې اونۍ د ټولو شهیدانو په خاطر چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه د جمعې د ورځې په مظاهره د عزت یار زوی د جنازې په مراسمو او د الزهرا په جماعت کې شهیدان شوي لو غونډې وزم او ستاسو څرګندونو ته ځواب نه وایم.
د ولسی جرګې د کورنۍ وصول له مخې د جرګې رئیس باید د جرګې د غړو له آزادو بحثونو، انتقادونو او وړاندیزونو وروسته مطرح شوي موضوعګانې راټولې او د هوارولو لپاره د جرګې اړوندو کمیسیونونو او یا دارالانشا ته سپارښتنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزا په لسمه د کابل ښار په زنبق واټ کې د موټر بم چاودنې د امنیتي ځواکونو په خبره څه باندې 150 کسان ووژل او شاوخوا 400 ټپیان کړل. لیاد پیښې دوه ورځې وروسته یعنې د شنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او کشفي ارګانونو د کمزورو اقداماتو د غندلو او د دغه ځواکونو لخوا د پیښې د عاملینو د ډېر ژر پیژندلو په خاطر جوړه مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار زوی پکې ووژل شو. اعتراض کوونکو له اعتراضونو لاس وانخیست او د کابل ښار په اتو واټونو کې د تحسن خیمې ودرولې. سره له دې چې حکومت وایي د یادو پیښو په اړه څېړنې پیل کړې او له عاملینو سره به جدي چلند وکړي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د پیښې په اړه د حکومت روانې هڅې د قناعت وړ نه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کلک هوډ لري او په دې وروستیو کې په دې برخه کې هڅې لا پراخې او جدي کړي دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل:
مونږ چې څه مو په توان کې دي د خلکو د امنیت لپاره د دندې په توګه کاروو او په دې برخه کې تر وروستي حده هڅې کوو. همدارنګه د تورستي پیښو لومړني قرباني پولیس او امنیتي ځواکونه دي. مونږ د ښاریانو د امنیت لپاره کار کوو، خو ځینې داسې پیښې کیږي چې پر مونږ هم اثر کوي او کله کله زموږ فعالیتونه او قربانۍ ته پوښتنې لاندې راولي.
د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په واټونو کې د خیمو د درولو او د سړکونو د بندیدو په اړه د کابل ښاریانو د پرله پسې شکایتونو له مخې د هیواد د ملي امنیت شورا او د امنیتي ارګانونو د ګډې پریکړې له مخې د کابل ښار په واټونو کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمې د امنیتي چارواکو او اعتراض کوونکو د تفاهم په نتیجه کې ټولې شوې او هڅې روانې دي چې د کابل ښاریانو امنیت لا خوندي شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي کې چې پر پاکستان فشار به هم په نظر کې پکې نیول شوی، په همدې اړه موږ د پاکستانی لیکوال محمد تقی سره مرکه کړې چې سسپامې اوریدو ته راګرځو. په پاکستان به د امریکا په نوې ستراتیژي کې ساس په نظر څه ډول فشارونه شاملې؟
د امریکایي نوې ستراتیژي کې ابتدایي خو دا خبره به وي چې پاکستان د طالبانو او د حقانی شبکې د پښپنایي نه لاس واخلي او د هغې برخلاف کاروایي وکړي. که دا ونه شو نو بیا زما داسې خیال دی چې د پاکستان سره چې کوم مالي او اسبابي کومکونه امریکا کوي بالخصوص د پاکستان ځواکونو سره، هغې کې به کمی برابرولي، پیمنټس به کم کوي یا بندی، او بیا باقاعده بندیزونو خبره شوې ده. او بیا دریم چپې کې غالبا چې پاکستان باندې د ریاست په توګه بندیزونه لګول دغه خبره هم شوې ده. کم از کم داخلي توګه باندې امریکا کې دا خبره شوې ده په تھنک ټینکس کې هم او پالیسی سازو کې هم.
که احتمالا په فشارونو کې غیر ناتو متحد د رتبینا یا د ملګرتوب نه د پاکستان استل شاملې، نو آیا په سیمه کې د هیواد شته چې پاکستان د امریکا بدیل وګڼي؟
یقینا د پاکستان د تیرو لسو کالو پالیسی خو داسې ده چې پاکستان بالکل د چین طرف ته اوړېدلی دی او چین هم پاکستان سره داسې کومک کوي چې د امریکا د بدل په توګه چین راپورته شوی دی. نو زما خیال دی چې هغه الائنمنت خو په خپل ځای باندې دی، خو بهرحال پاکستان امریکا باندې اوس هم بلاشه انحصار لري او میجر نان نیټو الای په توګه امریکای نه بلاشه فواید اخیستي دي او هغه اقتصادي مداربې او سازمانونه چې د امریکا په وینا کې دي، انټرنیشنل مانیټری فنډ دی، ورلد بینک دی دا نور نور گروپونه هغه پاکستان ته بار بار کومکونه ورکړی دي. نو صرف دا د فوجي سازو سامان خبره به نه وي، په سات طرف ته به خبره لاړ شي. زما داسې پام دی چې چین غالبا دې شی ته به مکمل توګه باندې به تیار نه وي چې هغه کمی پوره کړي. بهرحال یقینا چې پاکستان سره دا بل آپشن شته.
بله، د امریکا نوې ادارې د پاکستان نه په بار بار غوښتي چې د ترهګرو خلاف د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي، خو د پاکستان دولت تر اوسه پورې دا معلومات نه دي ورکړي. ولې پاکستان دولت تر اوسه امریکا ته د ترهګرو خلاف د اقداماتو معلومات نه دي ورکړي او یا نه غواړي چې ورکړي؟
پاکستان دولت خو یو دوه مخیزه پالیسي چالو کړې ده، امریکا په حق او طالبان په حق. دا خو 2001 راسه دا پالیسی دا او دغه څه بدلون ما خو نه کته. او امریکا دسه بالکل دسه معصوم خو نه دی چې هغه ته معلوم نه دی چې پاکستان ته دا نه دی معلوم چې طالبان چرته دی او افغانان چرته دی. مثال بدر کوم چې 2015 کې مری خار کې د پاکستان کې مذاکرات وسو، پاکستان استخباراتي ادارو خلکو راوستي وغه میټینګ تا. نو امریکا ته دا اندازه خو یقینا شته چې دوی ته معلوم دی. نو اوس چې پاکستان دې له معلومات نه ورکړي، هغه په حق له امریکا سره کړي دي. زما په خیال امریکا ډیر څه کولی شي خو نه کړي، نه دی کړي. اوس پورې پاکستان باندې هغه څه فشار نه دی راوسته. پاکستان ولې دا کوي؟ پاکستان ته پته ده چې پاکستان کین ګیټ اوی وذ دس. هغه دا کار کولی هم شي. امریکا بیا هم پاکستان ته سدس خاص شی نه دی ویلې تر اوسه پورې پاکستان باندې. حالانکه ملا اختر منصور په پاکستان کې وجه لري، خو بیا هم پاکستان باندې داسې فشار نه دی راوستي چې کوم پکار دی پایت چې راولي. امریکا افغانستان کې یو ستر ذمواري لري او هغه ذمواري صرف د امریکایي عسکرو د امریکایي ځواکونو تحفظ نه دی، خو د افغانانو او د افغان ریاست د دفاع ذمواري هم ډېر په امریکا باندې جوړي.
بله، تر ټولو سخت فشار به د امریکا سي چې پاکستان دې ته مجبور کړي تر څو د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي.
زما د خیال دی چې ابتدایي خو یو خو څنګه چې تاسو وویل میجر نان نیټو الای سټیټس چې کوم دی هغه ختمول پکار دی، چې دا د غیر نیټو انډیوالي ده دغه ختمول پکار دی. بیا پاکستان ملټري باندې بندیزونه لګول پکار دي، او نه صرف دا چې پاکستان ملټري باندې اقتصادي او سازمانی داسې کومک بندیز، بلکې دا غي انټرنیشنل سفرونو باندې پابندي، دا غي فیملیز باندې پابندي لګول پکار دي. دا خو یو ستر مسله ده. داسې یو سازمان چې په سیمه کې او په نړیواله سطح باندې د ترګره پښتیبانی کوي، هغه باندې خو کلک بندیزونه لګول پکار دي. هغه وخت چې کوم وخت بندیزونه پاکستان باندې امریکا لګولې مو، هغه یو طرف ته بندیزو لګو، بل طرف ته مخاړو لو ورته وي چې دغه آی ایم ایف نه والا او ورلد بینک نه والا ورته وایي. نو زما خیال دی چې دا امریکا هم یو دوه مخیز پالیسي چلولې ده، باید چې امریکا هم دینه لاس واخلي.
بله، د امریکا د نوي حکومت د جوړیدونه شپږ میاشتې تیریږي، خو د ستراتیژۍ د ځان له امله تر اوسه په افغانستان کې د امریکا ماموریت ناڅرګند برخلیک سره مخ دی، چې البته په دې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار هم شامل دی چې د ترهګرو د ملاتړ نه لاس واخلي. ولې ستراتیژي دومره وځنډېده؟ د افغانستان جګړه پیچلې شوې، که امریکا غواړي دا ځل په خپل ماموریت کې د ډېر دقت نه کار واخلي.
جنگ دے شپالس کال وشو تقریبا دیکھ لو خماشو مان لوشو زوانان بوداگان شو پتے جگڑے کے گوری بھی دا دا امریکائی پالیسی کے مشن ڈیفائن کول ری ڈیفائن کول دا غا چی التا دا امریکا مرام سدے و دا افغانان مرام سدے غا بلکل معرفی کول پا دے پالیسی کی پکار دی چی خلکو تم پتو لگی و دشمن تم پتو لگی چی بھائی طالبان دشمن دے و کم خلق چی دا طالبان پشا ولار دی غم د امریکایي مفاد دشمن دي، د افغانانو مفاد دشمن دي. تر سوچ دا شی په پالیسی کې معرف کړی شي نه وي، ما خل له ځایه پالیسی به بیکاره وي.
مننه تاسو صاحب،
السلام علیکم.
د خبرونو لنډیز لرو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د اصلاحاتو د پروګرام هر اړخیز ملاتړ کوي. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي د افغانستان د حکومت و سوالو مخالفانو د دغه ولایت د درزاب د ولسوالۍ په مرکز کې له تیرو درې ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې د پولیسو یو شمېر پوستې د مخالفانو لاسته ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت د خپل ملک کانګرس ته د 2016 کال د ډسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د 2018 کال د می د 1 نیټې پورې په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګولو په هکله خپل رپورټ وړاندې کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په ضد د نږدې شپاړس کاله جګړې وروسته اوس په یوې داسې کړنلارې کار کوي چې د خپلو وسلوالو مخالفینو په ضد د روانې جګړې دغه حالت بدل کړي. د سعودي پاچا اعلان کړی دی چې د نن وروسته به یو دیرش کلن زوی محمد بن سلمان د ملک پاچا وي. امریکا وایي چې د سوریې یوه بی پیلوټه الوتکه د سوریې په جنوب ختیځ کې یوې پوځي اډې ته نږدې ویشتلې ده. جمهوری غوښتونکي کرن هندل د سې شنبې په ورځ د جورجیا د ایالت د کانګرس خاصو انتخاباتو کې چې زیاترو تحلیلګرانو د جمهور رئیس ټرمپ ریفرندم ګڼه کامیابه شوې ده. د بلجیم مقاماتو ویلي دي د سې شنبې په ورځ په برسلز کې یوه تروریستي حمله په داسې وخت کې شنډه کړې ده چې امنیتي قواوو یو سړی د اورګاډو په سټېشن کې د وړې چاودنې نه وروسته وویشته او د برطانیې دویمې ملکې الیزابت نن رسمن د پارلمان غونډه پرانسته.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه دوام لري، اوریدل مه هیروئ.